په کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د یو بل خبرونه هم سفر بازار درته وړاندې کوم. البته د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي خبرونه ته ځانګړې سوې ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. مخکې تر دې چې راپورونه توسو خبرونه وو، سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د پولیو واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. د پکتیا چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر ماښام په ګردیز ښار کې دوه تنه د چړو په گزارونو ووژل، او په برما کې د دیموکراسي پلوه معترضانو د ځپلو په تازه اقدام کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو سره باندې اتیا تنه وژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبري روانې دي چې کور په کور د ګوزارن ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په دغه وزارت کې د ګوزارن د لمنځوړلو پروګرام د عامه اړیکو مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
د وسلوالو طالبانو سره زمنګ د خبرو لړۍ جاری ده ترڅو هغوی په دې قانې کړو چې په خپل سیمو کې د واکسین کور په کور کمپاین ته اجازه ورکړي. البته دغه لړۍ د ملګرو ملتونو ادارو لخوا نه وامدار اس په سیمه او ساحو کې زمنګ د ټولنې د مخورو مشرانو دینی علماو لخوا روانه ده.
شغلی راسخ وای د ګوزارن زد واکسین پر کمپاین کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له دغه واکسین څخه به برخه پاتې کیږي. د طالبانو وینز به الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی په هلمند، کندهار او روزګان کې د کور په کور واکسین کمپاین مخه ځکنی ولې و چې د دې خبره له دغه کمپاین څخه د استخباراتي فعالیتونو په هدف کار اخیستل کېده. مجاهد وای دوی وساته کوي چې له دې کمپاین سره همکاري وکړي. د ګوزارن زد واکسین تازه کمپاین چې په 2 ولایتونو کې عملی شو تیر جمعه پای ته ورسید. په دایکوندی او بامیان کې دغه کمپاین د هوا د خرابوالي له کبله عملي نسو. د پکتیا چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر ماښام په ګردیز ښار کې دوه تنه د چړو په گزارونو ووژل. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو څخه یو یې د افغان امنیتي ځواکونو د موټرو په ترمیم ځای کې کار کاوه، او بل یې ورور و چې کومه دولتي دنده یې نه درلوده. د شغلي امیری په خبره دا پیښه په حلیم کلا سیمه کې هغه مهال وسوه چې دا دوه ورونه کور ته پر لاره وو. یو تن یې د برید پر مهال وژل سوی دی او بل یې په روغتون کې ساور کړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په هرات ولایت کې دوه مهم لارې د هرات اسلام کلا او هرات ورغونډي لارې پرون بیرته پرانستل شوې. د غلارې لایوي ونې راهیسې د غوکسانو د تحسن لقب له تړل شوې چې د اسلام کلا ګمرک په ورستي اور لګیدنه کې زیانمن شوې دي. د هرات ولیوان جیلانی فرحات پرون ازادي راډیو ته وویل
د هرات اسلام کلا او هرات کندهار ترمنز د لوی لارو فعالیت لسره پیل شو. د پارلمان او مالی وزارت د هیات تر سفر او د هرات ولایت چارواکو تر خبرو وروسته دغه اعتصاب او تحسن پای ته ورسید.
د ولی ویاند وای دغه تحسن په دی ولادت کې د خوړو او نور موادو د بایو لوړیدو سبب شوی دی. د تحسن برخوالو چې د دلوي پر 25مه پور لګیدنه کې زیانمن شوی دی د زیانونو د جبران غوښتنه درلوده. سر له سبا دوشنبه ته د تورخم شارګوټي لالاري د پقاچاقي ډول د پندو یا مکوچنیو بارونو وړل راوړل منکیږي. د ننګرهار د ولیوان اتاوله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته ویل د غپریکړه مسافر ته د اسانتیا برابرولو په هدف سوی ده.
نګرهار والی د تورخم خرګوټي مسولین او یو شمیر سوداګرو سره د غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د دوشنبه ورځ څخه به د تورخم خرګوټي لارې هیڅ ډول غونډې وډونکې تګ راتګ ونه کړي. هغه چې سرغړاونه وکړي توکي به ضبط شي او له دوی سره به قانوني چلند تر سره شي.
د ننګرهار والی ضیا الحق مرخیل پرون ویلي چې د دې پریکړې د جدي تطبیق لپاره د تورخم شاروال کمیسار د ګمرک او ملي امنیت مدیرانو ته دنده سپارل شوې ده. سمو ژغلازه د ریاوري په برما کې د دیموکراسي پلوه معترضانو د ځپلو په یو تازه اقدام کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو سره باندې اتیا تنه وژل دي. دغه تازه پیښه په باګو ښار کې شوې ده. راپورونه وایي که څه هم پیښه د جمعې پر ورځ شوې خو د تلفاتو خبر یو ورځ وروسته ترلاسه شوې. برما یا میانمار د فبروري له لومړۍ څخه چې پاوز پر ملکی حکومت کودتا وکړه د پراخو کودتا ضد مظاهرو او ناکراریو شاهد دی. په برما کې د سیاسي بندیانو سره د مرسي او څار یوې ټولنې په خپل راپور کې ویلي له هغه وخت چې پوز وخت رسیدلې په دې هیواد کې لږ تر لږه 200 کسان د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. د برما د ملکی حکومت مشر آن سان سو چی تر کودتا وروسته ونیول سو او سپابند کړه. شاهزاده چارلز وای شاهی کورنۍ د شاهزاده فیلیپ تر مړینې وروسته د نړۍ په بیلابیل برخو کې د خلکو د ملاتړ لپاره منندوی ده. شاهزاده چارلز چې د بریتانیا د تخت او تاج وارث کڼل کیږي پرون شنبه په ویلامه کې ویل پلار یو ځانګړی شخصیت وو. د فیلیپ د مړینې په تړاو د خلکو د خواخوږی مننه وکړه. شاهزاده فیلیپ چې د دوهمې الیزابت خاوندی د نه نوې کلونو په عمر تیر جمعه لدینړی سترګې پټ کړې. باکینګهام مړی ویلې خاورته د شاهزاده فیلیپ د سپارلو مراسم به را روان شنبه په خصوصي ډول ترسره شي. د خبرونو پای دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د دې خبرونو تفصيل او دغه زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم تکرار د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولي او وایوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې مې ویل د موسیقي خبرونه هم لرو خو په سر کې یو راپور مو دا دی چې د ځوانانو یو بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استاد غوښتنه وکړه چې د استانبول په غونډه کې د ځوانانو ګډون یقیني کړي. زلمی خلیل زاد چې پرون یې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله سره خبرې وکړه د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ له غړو سره هم وکتل. بلخو د ملي مصالحې عالی شورا وایي استانبول غونډه لپاره د طرحو پر توحید د دوی غونډه نن یک شنبه هم دوام لري. صالح محمد صالح پدیر نور چوز ترکوي
د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ وای دوی غشتنه لري چې د استانبول غونډه په ګډون د افغانستان په اړه په جوړیدونکو مهمو کانفرنسونو کې د ځوانانو ونډه یقیني سي. دغه ګروپ غړو پرون په آنلاین غونډه کې د افغانستان لپاره د واشنگټن له ځنګړي استاذي زلمی خلیزات سره د سولې پر موضوع بحث وکړ. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادي رادیو ته وویل دوی په پرونی غونډه کې د استانبول غونډې ترڅنګ په مهمو کانفرنسونو کې د ځوانانو د رول پر زیاتېدو ټینګار وکړ.
په دې ناسته کې د سولې په بهیر کې د ځوانانو پر ګډون باندې ټینګار وسو. مونږ همدا ډول د نوی نسل او ځوانانو اندېښنې شریکې کړې. ټینګار مو پر دې وکړ چې افغانستان نظام همدا ډول هغه اساسي بنسټونه باید لمینځ لاړ نشي. ژر تر ژره راتلونکي کومې غونډې چې کیږي یا هم په ترکیه کې راتلونکي غونډه چې د افغانستان سولې په تړاو په دې کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي او ګډون ولري.
زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره هم د استانبول د کیدونکو غونډې ترڅنګ د سولې بهیر د چټکتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي مصالحې عالی شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په استانبول کې د افغانستان په باب غونډه د اپریل پر 14 پیلېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د استانبول په کانفرنس کې لا هم د طالبانو د ګډون په اړه پریکړه نه ده سوې. بلخوا په دولت کې دننه د استانبول د غونډې لپاره د یوې واحدې طرحې پر برابرولو هڅې روانې دي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ولسمشرۍ د ماڼۍ ترڅنګ د نورو اړخونو له طرحو یوه واحده طرحه برابره سوې چې پرون هم په یوه غونډه کې وارزول سوه او نن یکشنبه هم ورباندې غونډه کیږي چې نهایي او تر تصویب وروسته د استانبول کانفرنس ته وړاندې سي. د دې شورا ویاند فریدون خوځون پرون ازادي راډیو ته وویل
چې کله د دې د تحقیق چارې ترسره شوې دا به د ملي مصالحې د عالی شورا رهبری کمیټې ته د تصویب لپاره ورزي او کله چې حل د تصویب شو نو دا به د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحد طرح او سند وي چې د ترکیې نسته به وړاندې کیږي. په دې برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. موږ امیدوار یو چې د ترکیې نسته د افغانستان د سولې لپاره سو مهمو توافقاتو رامنځته کېدو باعث شي چې په افغانستان کې لومړنۍ موضوع د جګړې د توقف او د اوربان تامین دی او په نور موضوعاتو باندې د اساسي رغونکو بحثونو هیله لرو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد طرحه هم تړل سوې ده. ښاغلی خلیلزاد د تیر میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړې وه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
تاسو ازادي راډیو اوري دوستانو، مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام ته ورسو د کابل استودیو ته ورسو، زما همکار به وورو چې د کابل چپرس پانو نن پر کوم مسایلو تبصره کړي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي وخت د جو بایدن له رسیدو وروسته د زلمی خلیلزاد تر ټولو مهم ماموریت دا دی چې افغان اړخونه په لویه غونډه کې راټول او توافق ته ورسوي. د لیکوال په باور امریکا هڅه کوله د استانبول ناسته زر وشي چې وروستۍ نیټه یې د اپریل په 14 وټاکل سوه، خو اوس داسې ښکاري چې په همدې نیټه ناسته نه کیږي. خو خلیلزاد هڅه کوي چې په چټکۍ سره د غونډې پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي او د همدې لپاره په وروستیو کې په چټکۍ سره بیلابیل پټ او ښکاره سفرونه کوي. په سرمقاله کې راغلي د ترکیې د غونډې پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ دا دی چې طالبان وایي امریکا باید د دوحې د هوکړې پر اساس له دوی سره کړې ژمنې عملي کړي. د بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لیسته د طالب مشرانو ایستل او د پاتې طالب بندیانو خوشي کول د دغو ژمنو اساسي برخې دي. هشت صبرس پاڼې بیا لیکلي تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره قطعي شوې نه ده. امریکا د دوحې د تړون ارزونه نه ده اعلان کړې. د امریکایي ځواکونو وتلو په سر د طالبانو او امریکا پټې خبرې تر اوسه روښانه نه دي، خو یو څه چې روښانه دي هغه دا دی چې امریکایان وایي د مې تر میاشتې خپل ځواکونه له افغانستانه نسي ایستلی. په سرمقاله کې راغلي طالبان د دوحې تړون په پلي کېدو ټینګار کوي او وایي که بهرني ځواکونه په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه وځي، یو ځل بیا به په جګړو لاس پورې کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې تر اوسه د استانبول ناستې ته د افغان حکومت واحده طرحه نه ده بشپړه سوې. طالبانو تر اوسه د استانبول په ناسته کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او هم د دې ناستې نیټه لا بشپړه روښانه نه ده. هشت صبرس پاڼې لیکلي د سولې په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ډېر رسنۍ ته نه راوځي. یوازې افغان چارواکي له بحثونو وروسته تکراري او کم اهمیته معلومات ولسته ورکوي. دا سرمقاله په پای کې راغلي دې ټولو ته په کتو افغانان چندانې د سولې روانو هڅو ته خوشبین نه دي او د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي. نو په کار ده چې د مسؤلیت له مخې افغان چارواکي د سولې وروستیو پرمختګونو او په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه ولس ته بشپړ معلومات ورکړي. او په پای کې اطلاعاتي روز ورځپاڼې لیکلي د څو لسیزو جګړو او د دو لسیزو ډیموکراسۍ تجربو ته په کتو اوس د ډیموکراسۍ نوې بڼې ته اړتیا ده څو افغانستان له کړکۍ چره وباسي. ورځپاڼه لیکي له ډیموکراسۍ سره جفا سوې ده، څه ډول چې لازمه وه ورنه ګټه وانه خیستل سوه. ورځپاڼه ټینګار کوي چې سیاستوال ډیموکراتیک بنسټونه باید د خلکو په وړاندې ځواب ویونکي او مسؤلیت منونکي واوسي.
د سندرو میلمانه شویچی سو جام ترسیدم تیرا میزوانی واچی جانان ترسیدم شونده ملم بشویچی سو جام ترسیدم تیرا میزوانی واچی جانان ترسیدم جام ترسیدم
دلیا مهربان خدای په نامه د ازادي راډیو بران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیله قبول کړي. هیله ده روغ سلامت او سه دوستانو خوشاله يم چې بیا هم د سندرو ملمانه خبرونه ور رسیدلې ده. نو یو ساعت به له تاسو سره اوسمه. نو هیله ده خبرونه تر پای زما ملتیا وکړي. دوستانو په خبرونه کې پاتې شي او کولای شي چې اړیکه ونیسي او کمی سندر چې تاسو خوښیږي نو تاسو یې وغواړئ موږ به هم تاسو ته نشر کو. دوستانو نن د یک شنبه ورځ ده او تاسو ته معلومه ده چې هر یک شنبه معمولا موږ په خبرونه کې یو موضوع لرو. نن مو بیا هم یو موضوع ټاکلی ده او د نن ورځې د خبرونې موضوع دا ده چې څنګه کولای شو کله چې میلې ته ځو یا د چکر لپاره یو ځای ځان ته انتخابو، هلته د کورنۍ سره، د فامیل سره، د دوستانو سره چکر لپاره، د ساتري لپاره ورځو، نو کوم آداب دي، کوم اصول دي، کوم قوانین دي چې هغه باید موږ تاسو مراعات کو او هغه باید تر پښو لاندې نه